محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د پنجشنبه ورځ د 1444 لمریز کال د لړم د میاشتې اتمه نیټه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې جشمه نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له اتمې سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمه او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د غزې په وړاندې د امریکا د دوه ګونی سیاست په هکله بحث وکړو، او ورپسې به هم د ستورو په لمن کې د ادبي خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. بیا به د اسرائیل رژیم د جنایتو په هکله یوه معلوماتي خپرونه واورئ، او په پای کې به هم تلپاتې وږمو خپرونه واورئ چې په دې سره به از موږ د نن ورځې مازګرنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/space موږ د پاڼې درکته، او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahaniyat@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولای سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونه ته سترګې په لاره یو. زموږ سره مل اوسئ. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران خارجه وزارت وایي چې ګروسی په بشپړ توګه د ایران د ایټمي پروګرام د سوله ایز والي څخه خبر دی. دا پاکستان دفاع وزیر د افغانستان د حکومت د نسکورولو ګواښ کړی دی. ټرمپ د چین له ولسمشر سره تر کتنې وروسته کابو په ټولو برخو کې هوکړې ته د رسېدو ادعا کړې. د سودان حکومت ویاند د چټک غبرګون ځواکونو بې مخینې جنایتونو په هکله نیوکې کړي دي. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی له الجزیرې سره په خبرو کې وویل چې د ایټمي انرژیو نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی په ښه توګه د ایران د ایټمي پروګرام د سوله ایز والي څخه خبر دی. بقایی له الجزیرې سره په خبرو کې روښانه کړه چې د ایران په خلاف د ګروسی ناوړې خبرې د ایران په خلاف د امریکا او د سیونیستي رژیم د تیرۍ زمینه برابره کړې وه. هغه وویل ګروسی دی زموږ د اټومي پروګرام په اړه له بې بنیاده څرګندونو څخه ډډه وکړي. د اټومي انرژیو د نړیوالې ادارې مشر پرون ادعا وکړه چې ایران اوسمهال فعاله د یورانیمو د بډاینې فعالیت نه ترسره کوي، خو د یورانیمو د زیرمو د ځایونو په شاوخوا کې ځینې حرکتونه لیدل سوي دي. هغه له اسوشیتد پریس خبري اجانس سره په خبرو کې وویل چې سره له دې چې د دې ادارې تفتیش کوونکي د ایران اټومي تاسیسات ته لاسرسی نه لري، خو د سپوږمکیو انځورونو له مخې د ایران په خلاف د سیونیستي رژیم له دولس ورځنۍ جګړې وروسته هلته د یورانیمو د تولید کومه نښه نه لیدل کیږي. هغه زیاته کړه خو بیا هم 60% غني سوي اټومي مواد په ایران کې شته. دا یو له هغو موضوعاتو څخه دي چې موږ په اړه خبرې کوو، ځکه باید هلته ورسو او تصدیق کړو چې مواد هم هغه ځای کې دي او د نورو موخو لپاره نه دي استعمال سوي. دا موضوع ډیره مهمه ده. ګروسی همدارنګه ادعا وکړه چې تفتیش کوونکو د ذخایرو د ساتلو ځایونو شاوخوا کې حرکتونه لیدلي دي. هغه وویل چې د نور لاسرسی په نشتوالي کې دغه اداره مجبوره ده د سپوږمکیو په انځورونو تکیه وکړي چې یوازې تر یوې اندازې پورې معلومات ورکولای سي. د ایټمي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی تیره شپه اعلان وکړه چې دا اداره په ایران کې تفتیشونه ترسره کوي، خو لا هم هغو سایټونو ته لاسرسی نه لري چې د امریکا لخوا په نښه سوي دي. ګروسی په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل موږ هڅه کوو چې همکاري بیا ټینګه کړو او په ایران کې تفتیش پیل کړو، خو نه په ټولو هغو سایټونو کې چې باید پکې دا کار ترسره سي، بلکې په تدریجي ډول کار پیلوو. موږ په زیانمنو سایټونو کې تفتیش نه کوو، موږ له ایران سره په خبرو کې یو. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت د ایټمي فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ هیڅ نښه نه وینو چې د بنیادي فعالیت د ترسره کېدو نښه وبلل سي. ګروسی همدارنګه ټینګار وکړ دا لوی صنعتي سایټونه دي چې پکښې تګ راتګ او فعالیت شته، خو موږ سمدستي اعلانوو چې د ایران له لوري د یورانیمو د بډاینې په معنا نه ده. د پاکستان دفاع وزیر په خپل وروستیو څرګندونو کې افغانستان ګواښلی چې اسلام آباد په د خپلې خاورې د هر ډول خلاف ورزۍ په ځواب کې که ارتیاوی د افغانستان په داخل کې به هم حمله وکړي. د کابل او اسلام آباد د خبراتورو له ناکامۍ وروسته د ملګرو ملتونو د اندېښنې له څرګندېدا سره په یو وخت کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي که زموږ د سرحدونو خلاف ورزي وسي یا پرې برید وسي نو موږ به هم متقابل اقدام وکړو، او که د افغانستان په خاوره کې برید ته اړتیا پیدا سي نو دا کار به هم ترسره کړو. هغه همداشان په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي پاکستان په ښکاره دا خبره کوي چې هېواد یې د طالبان د حکومت د نسکورولو لپاره د خپل ټولو وس کارول ته هم مجبور نه دی، او طالبان به مجبور کړي چې په غارونو کې پټ سي. د افغانستان د طالبان په ضد د پاکستان د دفاع وزیر دوامداري توندې او ګواښونکې خبرې او سخت لهجه په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د ترکیې په استانبول کې د دوو هیوادونو خبرو اترې ناکامې سوي او راپورونه ښیي چې پاکستاني پلاوی خپل هیواد ته د بیرته خوځېدو په تکل کې دی. ځینې نورې پاکستاني سرچینې وایي چې د افغانستان د طالبانو پلاوی لا هم په استانبول کې دي، او هڅې کیږي چې د وروستیو خبرو اترو ناکامۍ سره سره د منځګړو په ګډون بل پړاو تر سره سي. د پاکستان دفاع وزیر چې له دې مخکې هندوستان د افغانستان له طالبان سره د خبرو اترو په ناکامۍ کې په لاس وهنې تورن کړی و، همداراز وویل نور له طالبانو پلاوي سره زموږ کار پای ته رسېدلی او د منځګړو لپاره هم روښانه سوې چې طالبان صادقانه چلند په مذاکراتو کې نه لري. البته ورسی راپورونه ښیي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومتي پلاوي ترمنځ بیرته خبرې اترې په پیلېدا دي، او منځګړي هڅه کوي چې تاوتریخوالي ختم کړي او د دواړو پلاو ترمنځ خبرې اترې بیرته پیل سي. په نهایت کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت موین یا مرسیال د عبدالمتین پښنه غواړم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال عبدالمتین قانی ویل چې افغانستان به د هند او پاکستان ترمنځ په جګړو کې ښکیل نسی، او د دغه هیواد خاوره به له سیمې د ور اخوا موخو لپاره هم ونه کارول سي. عبدالمتین قانی ویل چې د طالبانو حکومت رسمي پالیسي پر خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ولاړه ده، او هیڅ هیواد یا ډله ټپله حق نه لري چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د برید لپاره وکاروي. قانی د پاکستان د ادعا په ځواب کې چې د افغانستان لخوا د پاکستانیو طالبانو یا ټی ټی پی ملاتړ کیږي ویل دا ادعا په بشپړه توګه غلطه او غولونکې ده. د سودان حکومت ویاند خالد العیسر په خپل وروستۍ څرګندونه کې ویل چې د چټک غبرګون ځواکونو جنایات د افریقا په تاریخ کې بې ساري دي. علي سر زیاته کړه له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د چټک غبرګون په ځواکونو فشار راولي څو خپل تیری او یرغل ودروي. هغه وویل موږ له ټولو نړیوالې وادونو او ټولو بشري حقونو ادارو څخه غواړو چې د دې ټوپک ماران لخوا د بیګنا ملکي وګړو په خلاف ترسره سوي جنایات محکوم کړي. علي سر زیاته کړه موږ له نړیوالو هیوادونو څخه هم غواړو چې د چټک غبرګون ځواکونو تر عنوان لاندې د ټوپک مار ډله د ترهګرو ډلو په لړ کې شامل کړي. په سودان کې له 2023 میلادي کال را په دې خوا د عبدالفتاح البرهان په مشرۍ د دې هیواد پوز او د محمد حمدان دغلو یا حمیدتی په قومنده د چټک غبرګون ځواکون ترمنځ د واک په سر، او همداشان په پوز کې د چټک غبرګون د ځواکون د شاملولو په خاطر وسلوالي نشتې پیل سوي دي. په وروستیو ورځو کې د سودان چارواکو، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو او سازمانونو د الفاشر په ښار کې د چټک غبرګون ځواکون لخوا د پراخو ملکي وژنو په اړه خبرداری ورکړي. د چټک غبرګون د ځواکونو په خلاف په مطرح سویو تورونو کې میداني اعدامونه، د عامو خلکو بې دلیله نیول او په زور له خپلو مینو د خلکو ایستل شامل دي. دا ځواکونه چې د یو بخښنه غواړم دا ځواکونه چې د زیات فاشر ښار محاصره کړی و، له یکشنبې ورځې څخه پر دغه ښار مستقیما بریدونه پیل کړي او ښار ته ننوتلي دي، اخوا بیا د چټک غبرګون ځواکونو دغه تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره ملاقات لوی بریالیتوب ګڼلی او ادعا کړې ده چې تقریبا په ټولو سیزونو کې ورسره توافق ته رسېدلی دی. ټرمپ د کوریا په بوسان کې د چین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته اعلان وکړ چې په اپریل میاشت کې به چین ته ورسم، او بیا د چین ولسمشر له امریکا څخه به کتنه وکړي. ترامپ خپل چینی سیال د یو ډیر پیاوړی هیواد یو فوق العاده مشر وبلله، او زیاته کړه چې په دې ملاقات کې په چینی توکو د تعرفو کمولو، د چین له لوري له امریکا د غوړي دانو د بیا وارداتو د پیلولو، امریکا ته د چین لخوا د نادرو معدني موادو د صادرولو دوام، او د فنټانیل مخدره موادو د غیر قانوني تجارت پر ضد مبارزه په هکله موافقه ته ورسېدلو. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د فنټانیل پورې اړوند د چین پر ضد لګول سوي تعرفې له 40% څخه 10% ته کمیږي. هغه زیاته کړه د نادر مدني موادو په اړه هم توافق سوی دی. دا یو کلنی توافق دی چې هر کال یې په اړه مذاکرات کیدای سي. د امریکا د ولسمشر په وینا په دغه ملاقات کې د اوکراین د جګړې په باب هم د دواړو لورو ترمنځ د همکاریو په هکله موافقه سوې ده، خو د تایوان مسله په دې ملاقات کې نه ده راپورته سوې. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات په هکله وویل چې ډېر بوخت دی او زیاته یې کړه له هغه سره مې ښې اړیکې درلودې. ترامپ په داسې حال کې د چین له ولسمشر سره د موافقې ادعا کړې ده چې له غونډې وروسته د چین او امریکا لخوا ګډه اعلامیه خپره سوې نه ده. د لبنان خبری سرچینو پنجشنبه اعلان وکړ چې د اسرایلي جنګي الوتکو د دې هېواد په جنوبي سیمې الجرمق باندې په ځلونو بمباری کړی دی. د الجزیرې شبکې راپور ورکوي چې د لبنان په جنوب کې د یادو بریدونو په پایله کې د عدیسیې په کلي کې یوه عامه ودانۍ ویجاره سوې. د سیوني سرجن پوځ ادعا وکړه د لبنان په جنوب کې د بلیدا په کلي کې د حزب الله غورځنګ یو بنیادي جوړښت مو له منځه وړی او په یوې ودانۍ کې د یو مشکوک کس ګواښ هم له منځه وړل سوی. نن سهار د سیوني سرجن پوځ یوې ډلې له لبنان او فلسطین سرحد څخه په اوښتلو سره د لبنان په خاوره کې د بلیدا د موقتي ښاروالۍ ودانۍ ته داخل سوي دي. د لبنان پوځ په تیار سیالاتو کې دی او دې سیمې ته نور ځواکونه او تجهیزات وربللي دي. پاکستانی پوځ اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د بلوڅو بیلتون غواړو ډلې له منځه وړې ده چې په ترڅ کې یې 13 ترهګر عناصر وژل سوي دي. د پاکستاني پوځ عامه اړیکو څانګې نن سهار په یوې اعلامیې کې وویل چې د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې شاوخوا او کچ ولسوالۍ کې د ترهګرو بیلتون غواړو پر ضد دوه جلا عملیاتونه ترسره شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر هم په یو پیغام کې د پوځ د عملیاتو له بریالیتوب څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې واد یې د وروستي ترهګر تر وژلو پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، د امریکا دوه مخی سیاست د بشری حقونو د ملاتړ ادعا کوونکی یا د اشغالګری ملاتړی زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. انګلیسي خپرونې میډلیس تای په یوه یادداشت کې د واشنگټن لخوا د اسرایل رژیم د لویدیځې غاړې الحاق پلان سره د مخالفت په اړه لیکلي، امریکا ښکاري چې له الحاق سره مخالف دی او په حقیقت کې یوازې ځنډوي او عرب متحدین یې هم ښکاري چې دا باور لري. دا تبصره د امریکا د دوه مخی او فریبکار سیاست تمرکز په نړیوال ډګر کې څرګندوي او ښیي چې څنګه امریکا د سیونیستي رژیم په بې قید او شرط ملاتړ سره د فلسطین د کړکیچ په ژورېدو کې ورانونکی رول لوبوي. د میډل ایستای په مقاله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه چې د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د الحاق پلان یې وځنډاوه د فلسطین ضد سیاستونو څخه شاتګ نه بلکې یو سیاسي تاکتیک ګڼل سوی، څو نړیوال غبرګونونه مدیریت کړي او د امریکا او اسرایلو ستراتیژیکي ګډې ستراتیژیکي ګټې خوندي کړي. دغه ځنډ په حقیقت کې یو سیاسي فریب دی چې مخه یې د ډیپلوماتیکو فشارونو کمول او د پلان د راتلونکي پلی کېدو لپاره زمینه برابر کېده ده. راپور زیاتوي د امریکا دوه ګونی سیاست د فلسطین په اړه کلونه کېږي چې څرګند دی. له یوې خوا واشنګټن ځان د بشري حقونو او نړیوال سولې ملاتړ معرفي کوي، خو له بلې خوا د تل ابیب د مالي، پوځي او سیاسي ملاتړ له لارې د اشغال دوام او د فلسطینیانو د حقونو نقص ته لاره هواروي. په همدې تړاو د ټرمپ د حکومت د پیړۍ معامله پلان د فریب کارانه سیاست یو څرګند مثال دی. دا پلان د فلسطینیانو مشروع غوښتنو له پامه غورځولو سره په عمل کې د اسرایل رژیم اشغالګرۍ ته مشروعیت ورکړ او د لویدیځې غاړې الحاق ځنګ هم په همدې لړ کې تحلیل کېدای سي. یو تاکتیکي اقدام د اسرایل رژیم او امریکا ډیپلوماتیک انزوا مخنیوي لپاره، په ځانګړي ډول د ټاکنو او سیمه ییزو بدلونونو په درشل کې. لبلې خوا د امریکا ملاتړ یوازې سیاسي نه دی، بلکې په نړیوالو سازمانونو کې هم څرګند دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته د امریکا پرله پسې ویټو حق کارول د دې بې قید د شرط ملاتړ څرګندونه کوي. دا چلند د نړیوالو بنسټونو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستي او ښیي چې لویدیځ ځواکونه په ځانګړي ډول امریکا له دغو ارګانونو څخه د خپلو ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې.
ستوري پلمن کې
د تهران رادیو. قدرمنو اوریدونکو، خیچاري عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو حضور ته حاضر شوم چې ستوري پلمن کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. ستوري پلمن کې پروګرام نن نیت لرو چې د ایران د ستر شاعر حافظ شیرازی د محبوبیت او د تلپاتې کېدا د رمز او راز په اکله له تاسو سره وژغېږو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اردونکو، د ایران له شعر او ادبیاتو سره مینه لرونکو یو ځل بیا سلامونه. او ستوري په لمن کې یو پروګرام درته هرکلی درته وایو. هماغه ډول چې په تیرو پروګرامونو کې مو درسره ژمنه وکړه، نننی پروګرام کې د حافظ شیرازی د محبوبیت او د تل پاتې کېدا د راز په هکله درسره خبرې کوو. ګرانو دوستانو، تاسو په نظر کوم شی حافظ شیرازی د ایران د یو ستر شاعر په توګه چې په اتمې هجري پیړۍ کې ژوند کوو تر نن ورځې پورې محبوب او تل پاتې ساتلی دی؟ لامونږ سره اوسئ چې د لسان الغیب یعنی د حافظ شیرازی د تل پاتې والی په هکله درسره خبرې وکړو. قدرمنو دوستانو، مخکې له دې چې د حافظ شیرازی د محبوبیت او د تل پاتې والی د راز او د رمز په هکله درسره خبرې وکړو، ښه خبره ده چې دغه ټکی ته اشاره وکړو چې د نظر خاوندان باورې دي حافظ شیرازی او د هغه له شعرونو او اثارو پرته د پارسي ژبې ادبیات گویا یوه مهمه مهره نه لري. په بله وینا، حافظ شیرازی د ایران د ادبیاتو په زمینه کې مهم رول لرلی چې د دغه رول اغیز د پارسي ژبې په شعر کې ډیر غټ او ښکاره دی. پر دې اساس ویلی شو د حافظ شیرازی تفکر او د هغه اثار د هغه مهم رول په وجه چې د پارسي ژبې په ادبیاتو کې لرلی دی تر نن ورځې پورې محبوب او تل پاتې دی. د حافظ شیرازی د شعرونو یوه مهمه ځانګړتیا د مخاطب له افکار او احساساتو سره د هغې تناسب دی. هغه کسان چې حافظ او د هغه شعرونه پیژندي کولی شي د حافظ په شعر کې له پټو احساساتو سره ملګری شي او د دغه ستر شعر له خواږو بیتونو څخه مهم ټکي ترلاسه کړي. د حافظ شیرازی شعرونه د خیالي کېدا په دلیل سبب کېږي لوستونکی له خپلې محسوسې دنیا څخه نامحسوسې دنیا ته قدم کېږدوي او د خپل قابلیت او د استعداد په اندازه د حافظ شیرازی له نامحسوسې او جذابې دنیا ګټه پورته کړي. د حافظ شیرازی د شعرونو د عارفانه او د عاشقانه فضا په جذابیت سربیره د دغه شعر اثر د ژوند په بیلابیلو اړخونو باندې د غشندنې او اهمیت لړخه د نظر خوندانو او له ادیبانو سره د مینه لرونکو کسانو د پام وړ ګرځېدلی او د حافظ د شعرونو په حوزه کې ډېرې څېړنې ترسره شوې دي. دغه څېړنې په ایران او ایرانیانو پورې نه محدودیږي، بلکې په ټوله دنیا کې ډېری کسان د حافظ شیرازی په زمینه کې فعال څېړاندې دي. دغه څېړنې او تحقیقات په دې سربېره چې له مخکې څخه زیات د حافظ شیرازی د اثارو د تل پاتې کېدا سبب کېږي، په ټوله دنیا کې د دغه شاعر او د هغه د شعرونو د محبوبیت ښودنه هم کوي.
تهران رادیو د ستوري پلمن کې لړۍ. ګرانو مینوالو،
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنا.
هر پنجشنبه د ستر ایرانی شاعر حافظ شیرازی
درودی چنور بدان شمع خلوت گه پارسایی
او ده حق ده خبندور شاعره پا حقلا پروگرامونو کرا سرا ملو وسه
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست
ستوری پلمنکی
زدمن اوریدون کو د حافظ شیرازی پیژندنې په ډګر کې په ایران او خارجي هیوادونو کې ډیر پیژندل شوي شخصیتونه د حافظ پیژندونکو او د حافظ په اکله د څیړونکو په توګه معرفي شوي دي. داسې متفکران چې ټولنې ته د حافظ د ور پیژندلو لپاره د کلونو کلونو هڅو په دلیل د حافظ پیژندنې په ډګر کې د لومړۍ درجې علم لرونکي شوي دي. د فرانسې هیواد د شارل هنری دوفوش کور، د ترکیې د محمد کانار او د سعید حمیدیان او د بهاءالدین خرمشاهی په شان کسان په ایران او دنیا کې د حافظ پیژندنې څیړونکي ګڼل کیږي. په راتلونکو پروګرامونو کې به حتما د حافظ پیژندنې په اکله له تاسو سره خبرې وکړو. عزتمنو دوستانو، د ستوري په لمن کې د پروګرام په دغه برخه کې د کار پیژاندو او د نظر خاوندانو له نظره د حافظ شیرازی د تلپاتې کېدا د راز په اکله غور او څېړنه کوو. د ځینو کار پیژاندو له نظره د فارسی ژبې په ادب او ژبه کې څو شاعرانه ډیر ځانګړنې موجودې دي، کوم چې د لومړۍ درجې د شاعرانو په توګه پیژندل شوي دي. شیخ سعدي، مولانا، فردوسی او حافظ شیرازی په لومړۍ درجې شاعرانو کې راځي. داسې شاعران چې د دوی په وسیله فارسی ادب او ژبې او حتی د ایران او ایرانی کلتور ته د نړۍ د خلکو پام اوریدلی دی. د ایران د دغو سترو شاعرانو په هکله د پام ور ټیکی چې د نظر خاوندان ورته اشاره کوي دا دی چې د ایران هم‌مسویون کې شاعر فردوسی شاهنامه کتاب څه د پاسه 15000 بیتونه لري او د ایران یو بل ستر شاعر مولانا څه د پاسه 300-200 غزلونه ویلي دي او کله ناکله د هر غزل بیتونه تر اویا او اتیا پورې هم رسیږي. ستر شاعر شیخ سعدی هم د غزل، قصیده، د قطعه، د ترکیب بند، ترجیب بند او مثنوی د شعرونو په چوکاټونو کې هم ډیر شعرونه لري او د گلستان کتاب خواند هم دی. خو حافظ شیرازی یوازې 415 غزلونه لري او د هغه د عمر په حساب کولو سره ویلی شو چې احتمالا هغه د خپل ژوند په هر کال کې یوازې 10 غزلی ویلی دي. پر دې اساس پوهیږو چې حافظ شیرازی له هغو شاعرانو سره په پرتله کې چې نومونه مو یې بره بیان کړل، له کم شمیرو آثارو سره سره له ډیر پام او هرکلی سره مخامخ شوی دی چې دغه چاره د هغه د هغې شندونکو شعرونو او د نفوذ لرونکي کلام خودنه کوي. د نظر خواندان باور دي چې د حافظ شیرازی د ستر توپ راز په دې کې دی چې شعرونو یې د ټولو ادبي بهیرونو بار په خپلو اوږو باندې اخیستی دی. د ځینو کسانو د نظرونو پر اساس د حافظ شیرازی غزلونه له عشق او عرفان څخه جوړ دي. که څه هم دغه قضاوت سم دی، خو دا ټوله کیسه نه ده. په بل وینا، د حافظ شیرازی د تلپاتې کېدا راز یوازې د هغه د آثارو د تلفیق په دلیل نه دی. کله چې سړی له حافظ شیرازی او د هغه له آثارو سره بلدیږي او په بیتونو او اصطلاحاتو کې د دغه شاعر د شعرونو په مطالعې او د هغه څه په لوستلو سره چې حافظ ویلی دی دقیق کیږي، نو پویږي چې د حافظ شیرازی غزل د فارسی د شعر او د ادب د ټولو بهیرونو بار په اوجه وړي، او دغه ټول بهیرونه یو ډول د حافظ شیرازی په شعرونو کې ورایښت مومي، او د هغه په یو غزل کې دغه بهیرونه د یو بل په څنګ کې او په ځینو نورو کې بیا ډیر غټ او کله ناکله کوچني لیدل کیږي. د ځینو مستنداتو او شواهدو پر اساس په فارسی ژبه کې لومړي شعرونه د محمد بن وصیف سیستانی د قصیدې په چوکاټ او د یعقوب لیث سفاری په ستاینه کې چې په سیستان کې د سفاریانو د کورنۍ بنسټګر وو په مدح ویلو سره وایه. په دې ډول د اوږدو کلونو لپاره کابو څلور سوه تر پنځه سوه کلونو پورې هغه چاته چې کولای شو د قصیدې په چوکاټ کې مدیحه ووایي تر ټولو ښه شاعر ویل کېده. د تاریخي بدلونونو د پردیو د سلطې او د ایران د دربارونو د لمنځاتلو په دلیل د وخت په تیریدا سره د مدح قصیدې څوکه خپل ځای کې له لاسه ورکړ او غزل د هغه ځای ناستې شو. څوکه د غزل مفهوم پراخ شو او داسې شعر رامنځته شو چې د احساساتو په وسیله غواړي زړه ته نفوذ وکړي او فارسی شعر ته مختص او بیل دی، او دا داسې لورینه ده چې د فارسی ژبې په برخه شو.
پګوردونکو د قصیدې په پیکا کې دا سره چې موضوع مدح وا دندې د غزل په وګو پرې وتا، او د قطعه رباعی او د دوو بیتونو په شان نور چوکاټونه مدحی شول، او کله نه کله د شیر ویونکو یعنی شاعرانو هم یو شمیر پیسې ترلاسه کولې، او د حافظ شیرازی غزل هم د غبار په خپلو وګو لري چې د هغه په شعرونو کې دغه موردونه زیاتی. د ویلو دا چې د مدحی غزلونه د سینایی د انوری او د حقانی په شان د شاعرانو په شعرونو کې لیدل کیږي، او د حافظ شیرازی په شعرونو کې خپل اوج ته رسیږي. خوږو اوریدونکو، د پارسی ژبې د شعر یو بل مهم بهیر عرفانی غزلونه دي. دغه بهیر په ستر شاعر سینایی سره پیل شو او انوری، فاریابی، حقانی، عبدالرزاق اصفهانی هغه تکامل ته ورسول. وروسته سعدی شیرازی هغه اوج ته ورسوي، او دغه ادبي بهیر د حافظ شیرازی په اثارو کې هم دوام وکړ. په تیرو پروګرامونو کې مو د جرمني د ستر شعر ګوتی او له حافظ شیرازی سره د هغه د دلچسپۍ په هکله خبرې وکړې. له ایران څخه بهر د حافظ شیرازی تر ټولو مشهور ستاینه کوونکی خارجي شاعر ګوتی دی. ګوتی د اروپا د ادبیاتو د ودانې په څلورو ستنو کې وستنه ده، او په لویدیځ کې د حافظ شیرازی د شعرونو یو تر ټولو مشهور ستایونکی دی. خو دا خبره چې ولې د جرمني ادیبانو او هنرمندانو حافظ شیرازی ته دغه پام ښودلی دی په خپله یوه مهمه موضوع ده. د ایران له ستر شاعر حافظ شیرازی سره د جرمني د شاعر ګوتی مینه دومره وه چې د لویدیځ او د ختیځ دیوان یې له حافظ شیرازی څخه په الهام اخیستلو سره ولیکه.
پر دې اساس د حافظ شیرازی شعرونه د اصطلاحاتو له ښکلا او د ژبې له جوړښت څخه وراخوه چې د فارسی ژبې ویونکي هغه درک کوي، یو عام او نړیوال عنصر لري چې هغه په ټولو خلکو باندې منل کیږي. حتی بل خارجي شاعر نیچه هم د ایران له کلتور سره یې مینه درلوده. د حافظ شیرازی په اکله ویلی دی: دا ستا معجزه ده چې د فانی بشر له طبع څخه دی دا ډول تلپاتې اثر رامنځته کړی دی. ګران اوریدونکو، حافظ شیرازی داسې شاعر دی چې په ټوله دنیا کې خاص مینه وال لري. که چیرې وغواړو په لنډ ډول څو موردونه د حافظ شیرازی د تلپاتې کېدا د راز او رمز په توګه بیان کړو، نو ویلی شو چې حافظ شیرازی داسې ادیب دی چې په خپل نفوذ لرونکي او جذاب کلام سره یې په خپلو شعرونو او آثارو کې د بیلابیلو زمینو په اکله خبرې کړې دي. دغه راز عشق، عرفان، اخلاقي ځانګړتیاوې، خوبیانې، بدیانې، د ناوړو کارونو رټل او د ښو کارونو ستایل ټول د دغه شاعر په شعرونو کې لیدل کېدای شو. پر دې اساس ویلی شو حافظ شیرازی د ټولو سلیقو لپاره یو ادیب دی، او د هغه شعرونه او هنر د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مختلفو کسانو لذایقی او سلیقی سره غشمل دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
اسرائیل او بشمیره جنایتونه. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوس هم د خبرونه په دې شیبو کې زفاتمی لخبل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د اسرائیل د نیواکري د رژیم د جنایتونو په حق له یو ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. قدرمن اوریدونکو، نننی پروګرام د جنایت په وړاندې د علم د وجدان مقاومت کول او هغه وخت چې آلبرت انشتاین هم د اسرائیلو د جنایاتو پر ضد قلم پلاسکی ونیول نومیږي. نو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واورئ. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
دوستانو، نننۍ پروګرام د فلسطین د دیر یاسین غمیزې ته تاریخي او مستنده کتنه لري او د اسرایلي رژیم جنایتونو ته د البرت انشتاین غبرګون ته اشاره لري. د داسې ارزوګانو روایت چې حتی ویخو یهودي وجدانونو هم د ساینوستي رژیم د تاوتریخوالو او د ترورونو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه. په داسې دنیا کې چې حقیقت د رسنیو تر غبار لاندې پټیږي، کله ناکله د تاریخ له زړه څخه یو غږ پورته کیږي او د انسان وجدان راویښوي. نن په دوی کې د یو غږ په هکله خبرې کوو. په داسې سړي غږ چې د نړۍ معادلات بدل کړل، خو د سیاست د نادلانه معادلاتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه. د نړۍ د سولې مشهور څیرې او نابغه فزیک پوه البرت انشتاین یو ورځ د یو جنایت په هکله خبره وکړه. اوس هم له لسیزو وروسته د دغه جنایت زخم د لویدیځې آسیا سیمې په پیکر باندې تازه پروت دی. هغه پیښه چې اوس به یې درته وړاندې کړو یوازې یوه تاریخي پیښه نه ده. دا قصه د قدرت په وړاندې د وجدان روایت دی.
عزیزانو، د داسې انسان روایت دی چې له قوم، مذهب او سیاست ورآخوا ودرېده چې ووایي هیڅ حکومت او رژیم نشي کولای د بېګناه خلکو په وینو باندې جوړ شي. د فلسطین ټاټوبی له ډېر پخوا راهیسې د تمدنونو او د دینونو د تعامل مرکز و او دی. داسې ځای چې د بیت المقدس د ناصره الخلیل سپېڅلي نومونه له تاریخ سره اخشل شوي دي. خو دغه سپېڅلی ټاټوبی د اسرایلو د جنایتکار رژیم په شان د ناپیلو قدرتونو د سیالیو په میدان بدل شو. له دوهم نړیوال جنگ څخه وروسته اروپا د یهودیانو په اکله د ګناه له احساس سره ښکېله وه. لویدیز قدرتونه د دې پر ځای چې د ټولو قومونو لپاره عدالت ولټوي، فیصله وکړه چې د لویدیز آسیا سیمې په زړه کې د اسرایلو په نوم یو نوی رژیم جوړ کړي. په 1948 میلادي کال کې د اسرایلو رژیم د بریتانیا او امریکا په ملاتړ سره خپل موجودیت اعلان کړ. خود اسرائیل په رسمي ډول د اعلان مخ کې د هاګانا، ارګون او د اشترون لیه په شان يهودي ملیشیا ډلو د فلسطین د خلکو لسکونو کلیو ته اورونه واچول او خلک یې وبشل چې فلسطینیان له خپلو کورونو څخه وباسي. د دغه غمیزو په میانس کې د دیریاسین په نوم یو کلی د تاو تاریخوالی په بیلګه بدل شو. د 1948 میلادي کال د اپریل د میاشتې په نهمه نیټه د سهار په وختي د ارګون او د اشرون ملیشیا ډلو ځواکونه په بشر ضد او ډلو وژلې په وسلو سره دیریاسین کلي ته ورننوته.
دوستانو، دغه یهودی ملیشا ډلو په څو ساعتونو کې د ښځو او د ماشومانو په ګډون په زرګونه بې دفاع خلک ووژل. د اسرایلو د ماشومانو د وژونکي رژیم لخوا د فلسطینیانو کورونه ړنګ شول او د وژل شویو فلسطینیانو مړي څاګانو ته وغورځول شول او ژوندي پاتې کسان کډوال شول. دغه جنایتونه دومره ستر انساني ضد او وحشانه و چې یهودي ټولنه ونه توانېدله چوپ پاتې شي. پر دې اساس هغه شی چې حیرت رامنځته کوونکی و د یهودي ټولنې دننه غبرګون و. پوهانو، روڼ اندو او حتی ځینې خاخامانو وویل دغه جنایتونه د داسې بشریت په تندي باندې چې تازه له نړیوال جنګ څخه وتلی دی شرمونکی داغ دی. په همدغه ورځو کې و چې د امریکا د پرینسټن پوهنتون استاد البرت اینستاین یو لنډ او په ډاګه لیک خپور کړ. داسې لیک چې تاریخ یې ولړزاوه، داسې لیک چې شاید لیوې پاڼې کم و، خو د جنایتکارانو، پانګوالو او قدرت مدارانو په پیکرې لړزانتیا واکمنه کړه. د اینستاین په دغه لیک کې ویل شوي و کله چې په فلسطین کې یوه غمیزه رامنځته شي نو لومړی مسؤول یې د بریتانیا امپراتوری ده او ورپسې هغه توریستی ډلې چې زموږ لمن څخه راپورته شوې دي.
زه به هیڅکله له هغو کسانو سره چې له دغو جنایتکار او منحرفو ډلو سره ملګرتیا لري کتنه ونه کړم. د البرت اینستاین د غلیک په علمي ټولنو کې نه بلکې د امریکا په عمومي ورځپانو کې هم خپور شو. د نړۍ خلک پوه شول چې حتی البرت اینستاین چې د پوهې او د علم بیلګه و نشي کولای د دا ډول بوژنونکو جنایتونو په وړاندې چوپه خوله پاتې شي. خو کله چې وروسته چې د ایرګون د ترهګرو ډلو یو مشر مناخیم بیګین د اسرایلو د لومړي وزیر په توګه واک ته ورسېد، تاریخ یو ځل بیا خپله دوه ګونه څیره نندارې ته وړاندې کړه. داسې سړی چې په تیرو وختونو کې د بېګناه ملکي وګړو په وژلو تورن و، اوس داسې رژیم مشر شوی و چې ځان یې د لویدیځې آسیا سیمې ډیموکراسۍ نوماوه. دغه اقدام ډېر یوه طنز ته ورته و چې یو جنایتکار ځان د ډیموکراسۍ لرونکي معرفي کړي. خو د البرت اینستاین لیک هم هغه راز په تاریخ کې پاتې شو، د داسې یوه نظام پر ضد چې د یوه ساینس پو د ویش وجدان د سند په توګه چې د وژلې د ماشین د نیواک او د تاوتریخوالي پر بنسټ جوړ شو. د اسرایلو رژیم له همهغه لومړیو څخه د رواوالي له کړکۍ سره مخامخ و او نړۍ له یوه نوي جوړ شوي او جنایتکار رژیم سره مخامخ شي. حتی په اروپا او امریکا کې ځینو یهودي مشرانو باور درلود چې د یوه قومي رژیم جوړول د یهودیت له تعلیماتو سره په تضاد کې دي.
دوستانو، هغوی ویل فلسطین ګډ کور دی د ابراهیم د ټولو بچیانو لپاره، نه د یو قوم لپاره یو ټاټوبی چې ځان برتره ګڼي. خو لویدیځو رسنیو دغو اعتراضونو ته د پوښښ او کوریج ورکولو پر ځای غوره وګڼله د اسرایلي رژیم د قربانی په توګه معرفي کړي او د فلسطینیانو انځور تحریف کړي، په داسې حال کې چې حقیقت بل څه و. زرګونه کورنۍ کډوال شوې، په سلګونه کلی وران شول او یو ملت چې بې غږه یې مقاومت کاوه. لسیزې تیر شوې، د اسرایلو رژیم یو بل پسې جنګونه پیل کړل. د 1948 میلادي کال له جنګ څخه نیولې په 1923 میلادي کال کې په لبنان تر حملې او په 20 میلادي پیړۍ کې د غزې تړانګې تر کلابندۍ پورې. خو په هر جنګ کې د یو واقعیت لا ښکاره انځور نور پسې څرګند شو. د اسرایلو رژیم نه یو ماتې نه خوړونکی قدرت، بلکې یو ناپایداره نظام او د هویت په کړکیچ کې ښکیل او یو ظالم او ماشوم وژونکی رژیم و. داسې حقیقت چې وخت ونه توانید هغه پټ کړي، نن سبا د کابو اتیا کلونو له تیرېدا وروسته حتی د نیوکي ټاټوبو دننه د اعتراض غږونه اوریدل کیږي. د اسرایلو رژیم اقتصاد له کړکېچ سره مخامخ دی او پانګوال د وتلو او تښتېدا په حال کې دي، او د عبري ژبې رسنۍ د کورنۍ اعتماد د ختمېدا په هکله لیکنې کوي. د ګلوبز ورځپاڼې وروستی راپور ښودنه کوي چې د اسرایلو رژیم د ټکنالوژۍ د بازار نیمایي خارجي پانګه له دغه رژیم څخه وتلې ده.
د پیټانګو، د ویولا او د ویرټیکس او د سټیج ون په شان د خطرمنونکې پانګونې ستر صندوقونه نور په دغه بازار اعتماد نه لري. نړیوال پانګوال پوهیږي چې په داسې ځای کې چې هلته اخلاق او عدالت دړې وړې شوي، اقتصادي ثبات نه ټینګیږي. شاید ځینې کسان دغه پوښتنه ترسره کړي چې ولې اوس د یوه زوړ لیک په اکله خبرې کوو. ځواب روښانه دی، ځکه چې حقیقت د انقضا یعنی د وخت د تیرېدا نیټه نه لري، او خبره دا چې دغه لیک یو ډول بشري وجدان او اخلاقي میراث نندارې ته وړاندې کوي. د آلبرت اینشټاین لیک یوازې د فلسطین په اکله نه و، د انسان د ماهیت په اکله و، په دې اکله و چې له اخلاقو پرته علم د جنایت په خدمت کې په اوزار بدلیږي. آلبرت اینشټاین د قوم پالنه قدرت غوښتنې د څپې په وړاندې په انسانیت ټینګار وکړ. آلبرت اینشټاین ولیکل او خبرداری یې ورکړ، که چیرې د یوه ملت بنسټ د ظلم د برترۍ غوښتنې پر اساس جوړ شي، ژر یا په ځن سره له داخل څخه دړې وړې کیږي. نن سبا کله چې د اسرایلو رژیم اقتصاد له ځوړتیا سره مخامخ کیږي، او کله چې له دغه هیواد څخه پانګه تښتي، کله چې د تل اویب په واټونو کې د خلکو اعتراضونه زیاتیږي، نو لیدلی شو چې دغه نابغه شخصیت یعنی آلبرت اینشټاین اټکل د تحقق په حال کې دی.
دوستانو، تاریخ د اخلاقي ازموینو یوه څرخه ده. ملتونه راضي او زی او هغه څه چې پاتې کیږي وجدان او ضمیر دی. د اسرایلو رژیم نن سبا له بل هر وخت څخه زیات له داخلي کړکیچ سره مخامخ دی، نه یوازې سیاسي یا اقتصادي کړکیچ، بلکې د اخلاقي رواوالي له بحران سره هم مخ دی. کله چې نیمایي خارجي پانګه له یوه هیواد څخه خارجیږي، یعنی اعتماد خارجیږي، او دا تر ټولو مهمه اجتماعي پانګه ده چې له منځه ځي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د اسرایلو رژیم جنایتکار او ظلم کیدل له هیچا پټ نه دی، او نور هیڅ لویدیځه رسنۍ نشي کولی له دغه حقیقت څخه انکار وکړي. له دیر یاسین تر غزې تړنګې پورې، له نیواک تر بایکاټ پورې، دنیا د اسرایلو رژیم لخوا د تاوتریخوالي او د ځپونې د بیلګو د تکرارېدا کتونکې ده. خو هماغه ډول چې آلبرت اینشټاین ولیکل، هیڅ قدرت نشي کولی د انسان د وجدان په کډوالو باندې دوام وکړي. شاید تاریخ همیشه د ظالمانو لپاره صبر کوونکی دی، خو په نهایت کې په خپله د ظلم دفتر بندوي. شاید په پوځي سرحدونو کې د اسرایلو دړې وړې کیدل رامنځته نه شي، بلکې د بشري وجدان په سرحدونو کې رامنځته شي، د هغو نسلونو په ذهنونو، افکارو او زړونو کې چې نور د دغه کمزور رژیم په جعلي روایتونو او قصو باندې نه غولېږي. د آلبرت اینشټاین لنډ لیک نن سبا له بل هر وخت زیات لوړې انګازې کوي، او تاریخ ښودنه کوي چې هغه څه چې په جنایت سره جوړیږي، په حقیقت سره به دړې وړې شي. له کنډوالو څخه یو ملت دوباره راپاڅېدلی دی، د فلسطین او د فلسطین د ملاتړو تازه او ویښ نسل. فلسطین چې نه یوازې یو نوم، بلکې د انسان د ویښتیا خاطره ده، او هماغه ډول چې ظلمونه ختمیدونکي دي، یوه ورځ راځي چې حتی له فلسطین ټاټوبي څخه د نیواک سویرو هم ختمیږي. دلته د تاریخ په مقابل کې درېدلی یو، چې هیر مونشي تر ټولو ستر بریالیتوبونه د جنگ په میدان کې نه بلکې د وجدان په میدان کې رامنځته کیږي. دا د هغې ورځې روایت دی چې د علم وجدان د اسرایلي رژیم د شرمونکي سیاست په مقابل کې ودرید. داسې ورځ چې البرت اینستاین په فرمولوی سره نه بلکې په حقیقت سره نړۍ ولړزوله.
عزتمنو اوریدونکو، دغه ځانګړی مطلب په وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تلپات خوشبویی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې خوشبویی له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبویی په دوهم پړاو کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارف او تفسیر اړخ ته پام کوو. هغوی په دولسم پړاو کې د امریکا مشران د فساد، انحراف، جنګوښتنې او فتنې رامنځته کونې سبب بولي او د هغو لاره بې لاره او د شیطان لاره معرفي کوي. د اسلامي جمهوریت په پوځ او هوایي ځواک کې ډېر لایق او تکړه عناصر موجود دي. ځینې ځوانان به مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي وو او د خدای په فضل د پرمختګ لپاره ظرفیت وو، وړتیا او لوسمن ځواک موجود دی. له دغه توان څخه انشاءالله زیات نه زیاته استفاده وکړئ او انشاءالله ورځ په ورځ پیاوړی شئ. زه هم دعا کوم چې خدای تعالی ستاسو په توفیقاتو کې اضافه وکړي او پوه شئ چې د ایرانی ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت یې همدا دی چې د ایرانی ملت دښمن په باطل لاره کې حرکت کوي. که د امریکا پخوانیو مشرانو تر پوششونو لاندې کارونه کول، اوس نور په څرګنده او له پوښښه پرته خپل فسادونه، انحرافات، جنګ غوښتنې، فتنې رامنځته کونې د نورو شتمنیو ته تمې څرګندوي. لاره باطل لاره ده، د شیطان لاره ده او دا د شیطان لاره امهغه اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. څوک چې دا خدای تعالی فرمایلی دی لعنت کړی
او لخپل درگاه لیری کری فتح با تلاسه نکری مرسته کون که با و نمومی. خبره هم ده غصیده خو تاسو نصرت کون که لرو. او هغه نصرت کون که عزیز او حکیم خدای دی. او انشالله ستاسو نصرت بوکری او خپل هدف تا با ورسیش.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.